درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د چین له لوري د کونړ زلزله ځپلو سره د مرستو لومړنۍ جوپه نن په یوې ځانګړې الوتکې کې کابل ته ورسېده. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د دغو مرستو د رسېدو ویډیو خپره کړې، خو جزئیات نه دي ورکړي چې کوم اړین توکي پکې شامل دي. بل لور ته د کونړ ځایي چارواکو ویلي چې د زلزله ځپلو لپاره خیمې درول شوي او نور اړین مواد هم ورسېدلي دي. زلزله ځپلو له آزادي راډیو سره خبرو کې ویلي دي چې شوي مرستې کافي نه دي او په وینا یې د دوی د سرپنا اساسي غم باید وخوړل شي. په کونړ کې یوه اونۍ مخکې زلزلې څه باندې 2200 کسان مړه او له 3500 ډیر نور ټپیان کړي دي. جرمنی وایي د طالبان حکومت یې د هغو افغانانو د منلو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي چې له دې هېواده ایستل شوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویاند الکساندر دوبرینیت دا څرګندونې پرون د یو کڼپالی ګوند د هغو تورونو په ځواب کې وکړې چې ویل یې وو د جرمنی حکومت طالبانو ته یو اندازه پیسې ورکړي څو هغه یو اتیا افغانان ومني چې په جرمونو کې د ښکېلتیا له کبله افغانستان ته ایستل شوي وو. جرمنی چارواکو ویلي دي چې د کسانو په وژنو، جنسي تیریو، تاوتریخوالي او د مخدره موادو په اړوندو جرمونو کې لاس درلوده. د جرمنی حکومت وایي چې په 13 جولای میاشت کې افغانستان ته د دې تورنو په استولو کې د قطر دولت مرسته کړې وه او هیڅ چاته پیسې نه دي ورکړل شوي، خو حکومت د موضوع د محرمیت له وجې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیه د اوکراین د جګړې له پایله تیره شپه پر دغه هېواد تر ټولو لوی هوایي حمله کړې او یوه مهمه حکومتي ودانۍ بنخه کړې ده. دغه برید کې 815 بی پیلوټه الوتکې او توغندي کارول شوي چې د شمیر له مخې بې ساري دي. برید کې 2 تنه وژل شوي او د پلازمینې کیف د وزیرانو د کابینې ودانۍ زیانمنه شوې ده. پر اوکراین د لوی برید داسې مهال کېږي چې د سولې لپاره د دواړو هېوادونو مشران یو د بل غوښتنې نه مني. د سحکل دوهم بشپړ خسوف به تر ډیره په آسیا کې ولیدل شي. د ځمکې سوری به نن شپه د سپوږمۍ مخ ځکه ونیسي چې ځمکه د لمر او سپوږمۍ ترمنځ واقع کیږي. کلي خسوف به 1 ساعت او 22 دقیقې دوام وکړي. دغه بشپړ خسوف به له سعودي عربستان نیولی تر فلیپین، له شمالي قطب تر انتارکتیکا پورې او د ختیځې افریقا او لویدیځې استرالیا په ځینو برخو کې ولیدل شي. د افریقا او استرالیا په نورو برخو او اروپا کې به جزئي خسوف ولیدل شي. د برازیل په سواحلو او الاسکا کې به هم د خسوف یا د سپوږمۍ د نیونې څه بڼې ولیدل شي. په تیره مارچ میاشت کې بشپړ خو لنډمهالی خسوف د امریکا په لویه وچه کې لیدل شوی وو. او د افغانستان او پاکستان کرکټ لوبډلې د اماراتو په کوربتوب د درې اړخیزې لوبلړۍ پایلو به ترسره کوي. لوبه نن ماښام 9:30 بجې په د کابل په وخت 9:00 بجې په شارجه کرکټ سټوډیوم کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کرکټ بورډ وایي په نومبر میاشت کې د پاکستان، افغانستان او سریلانکا د درې اړخیزې شل اووریزې لوبلړۍ کوربتوب کوي. دغه تورنمنت د نومبر په 18 په راولپنډۍ کې د افغانستان او پاکستان په لوبې پیلېږي او 14 ورځې به دوام وکړي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه د کونړ د زلزله ځپلو لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
د یو ان ډی پی لپاره موږ د 8 میلیونه ډالرو لومړنۍ ارزونه کړې. هغه کارونه چې موږ غواړو په دې کې د سرپناه برابرول، لنډمهالې او دایمي کورونه، د یو شمېر سړکونو بیا جوړونه.
د بشري حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د بحران په هکله د نړیوالو بې پروايي د ښځو حقوقو ته نړیواله پاملرنه کمزوري کوي.
Our team at Human Rights Watch
موږ د بشري حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري.
کابل میشتې ځینې ښځې د عامه ترانسپورت په خدماتو کې د طالبانو له محدودیتونو سره ټکوي.
ما اختیار موتر استفاد کردن هم نداریم. باورتان میشه که ما
دو آن لموک در تکسی او خری موتر رو نیول و تخیسته دی یا نیم ساعت پا سرک انتظارم چه بالاخره و کورنی پیدا شو ورسر ملگر شوم او نا وقت کورتا رو رسیدم.
په اوکراین باندې د روسیې د لوی برید په حق هم ریپورت لرو، نور مطالب هم شته، را سره پاتې شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی د کونړ زلزله ځپلو لپاره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده. افغانستان کې د دغه پروګرام دایمي استازي استیفن رودریګوز شنبه د ملګرو ملتونو له چارواکو او خبریالانو سره په یو آنلاین ناسته کې ویلي دوی د کونړ زلزله ځپلو لپاره د سرپناو، لنډمهالو او اوږدمهالو کورونو د جوړولو، روغتیایي خدمتونو او دغه شان نورو ضروري تاسیساتو او اړتیاوو برابرولو لپاره 2 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي که څه هم یو شمیر مرستې وررسېدلې دي، خو د سرپنا په برخه کې لا هم له جدي ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي دوی د کونړ زلزله ځپلو لپاره د سرپنا او لنډمهاله او اوږدمهاله کورونو د جوړولو، روغتیایي مرستو او نورو اړینو تاسیساتو او اړتیاو برابرولو لپاره 8 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دې پروګرام استازي سټیفن رودریګز د سپتمبر په 6مه د ملګرو ملتونو له چارواکو او خبریالانو سره په یو آنلاین ناسته کې له نړیوال ټولنې وغوښتل چې په دې اړه ژر تر ژره اقدام وکړي.
For UNDP
we have the UNDP لپاره موږ د 8 میلیونه ډالرو لومړنی ارزونه کړې. هغه کارونه چې موږ غواړو په دې کې د سرپناو برابرول، لړمحال او دایمي کورونه، د یو شمیر سړکونو بیا جوړونه، ځانمنو کورنۍ او ته د نوې باندې انرژي برابرول او نورو اړینې مرستې شامل دي. خدای دې وی لوی پیخي کوچنی انزور دی. د اگست د 1.3 نیټې د شپې ناوخته د ریختر په کچا 6.1 درجې دی زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په 4 ختیځو ولایتونو، ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې 2,211 کسان مړه شوي، 3,916 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي. د کونړ یو شمیر زلزله ځپلي کڅم وایي د تیر په څیر د زلزلې پر لپسې ټکانونه کم شوي، خو په خبرې دوی لا هم په ډاک کې له سرپنا پرته ژوند کوي. د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرخان ازادي راډیو ته وویل
موږ غورنی عملیات په قلاره شوې دي، حکم تیرې چاتلې هم په قلاره شوې دي. په زیات خدای ان شاء الله اوسه خو ساتم کې دوه ټاکانه وشو کنه. موږ سه باید کومکو کې موږ ته څوک لا اوسه پورې نه دی راغلي، سات راغلي نه خره نه کومک را رسیدلې دي. او زموږ ټول زنانه او ماشومان په ډیرو کې پراته دي او ترپالې واره دي، هغه کې پراته یې موږ سخت او ورځې تیرو نه خیمشت نه یو ترپاله مال هم کله وشکیږي او کله دغه شي.
د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد الله ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې زیانمنو کورنۍ او ته د سرپناه په برخه کې بنسټیز کارونه وشي، ځکه په خبره ژمی را روان دی او که د دوی د اساسي سرپناه غم ونه خوړل شي له سختو ستونزو سره به مخ شي.
دولت او موسسات باید موږ سره عاجلې مرسته وکړي او د اول باید خیمې ورکړي او وروسته هغه چې دا کورونه باید بیرته ورغول شي چې دلته ماشومان ډېر زیاتې ستونزو سره مخ دي. دلته ژمی را روان دي نو ماشومانو او د زاړه خلکو ژوند به ډېر خطر سره مخامخ شي، ځکه چې دلته ژمی دی او بارانونه واوري ورېږي. دغه مشکلات ډېر دي، د باید اساسي سوال دغه کورونه باید ورغول.
دا په داسې حال کې ده چې جمعه د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو بیان کې ویلي وو د کونړ مرګونی زلزلې داسې مهال نوې بحران رامنځته کړی چې دا هیواد لا لوړاندې د مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دی. دغه دفتر ویلي که څه هم یو شمېر هیوادونو او مرستندویو بنسټونو اقدامات کړي، خو دغه مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي په رانږدې کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. دغه راز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیچسیار هم ویلي چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ لمنځه وړي او دا مهال ګڼ شمېر کسان له سرپنا پرته شپې سبا کوي او د دې فاجعې مدیریت د افغانستان او مرستندویو بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی.
په کونړ کې د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداری ریاست وایي دوی په زلزله ځپلو سیمو کې د مړو شویو څارو د را ایستلو او ښخولو لپاره په ډیرو کم امکاناتو اقدام کړی. د دغه ریاست د وترنری او مالداری خدمتونو عمومي امیر ډاکټر غالب مسعود د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو سره مرکه کې وویل چې ګڼ غټ او وړ څاروي د کونړ په زلزله کې مړه شوي دي. د دغو حیواناتو د راټولولو او خخولو په برخه کې د نړیوالو مؤسسو په همکاري هم ټینګار وکړ. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو هم ویلي وو چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او که عاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره شته. له ډاکټر غالب مسعود سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د مړو شویو حیواناتو له امله د رامنځته شوي وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
صحیح در چې موږ رابطه نشو هغه خلکو موږ سره دا خبره شریکه کړله بوی او تعفن شته دی. دا تقریبا نن شپږمه اوومه ورځ او موږ په دې پوهیږو چې هر هغه کرکس یا جسد چې څلیرویشت ساعته وخت په زیات شي هغه خپله هغه بکټریاوې چې دي داخل کې تجمع کوي او بالاخره هغه پیوټیفیکیشن یا هغه تپسخ رامنځته کیږي هغه حیوان چې کوم دی شکیږي د منځه ځي.
ښاغلی مسعود د دغه وضعیت د کنټرول لپاره تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
په دریو ولسوالیو کې دا حادثه رامنځته شوې ده چې یو د نورګل ولسوالي ده بله د څوکۍ ده او درېیمه ولسوالي د چپې درې ده. هلته موږ خپله تقریبا پاره ولسوالۍ کې شپږ نفره اداري پرسونل لرو هغه موږ انتقال کړي دي ساحې ته او وخت په وخت موږ ته راپور راکوي. تقریبا هلته د مزار درې کې شاوخوا د دو زرو شاوخوا کې وړه غټ حیوانات دي چې هغه ګډې وسی دي. نو د دغه د تپاسخ د مخنیوي په خاطر باندې یا پیوټیفیکیشن د مخنیوي په خاطر باندې چې هغه موږ د ډسپوزل پروګرام مخکې ویسو د پیو سره رابطه شوی و چون موږ انکشافي او ادی بودیجن لرو دلته په ریاست کې. نو هغه لپاره بیا موږ عقلا په هغه کم امکاناتو باندې چې پیو موږ سره مالي همکاري وکړه لس نفر مزدوران چې هغه ته خپل هغه مشخص او وردی یا یونیفورم ورکړل شوی دی او ورسره زموږ څلور نفر ډاکټران چې هلته کوم حیوانات زخمي دي چې د هغې ټریټمنټ یا تداوی وکړي او هغه لس نفره د محل خلک دي چې هغه هلته کوم حیوانات د لارو کوڅو مسجدونو کورونو په منځ کې پراته دي کوم چې پټ دي خو به پټي هغه به لاندې پراته هغه به وروسته راوځي خو دا کوم چې په دې لارو کوڅو کې پراته دي د هغې د دفن کېدو لپاره موږ چونه انتقال کړی ده نفر انتقال شوی دي هغه به د محل د خلکو لخوا نه راغونډېږي مشخص اشخاصو لخوا نه هلته به په یو ځای کې دفن کېږي خاوره به او چونه به چول کېږي بیا به خاوره چول کېږي. د هغې دپاره موږ عجل اقدام دغه کړی دی اوس پیرن دپاره موږ سره نور داسې امکانات نه شته اګر چې دې ته اوس تعداد زیات په کارو چې موږ زیات خلک لګلی خو د پیسو امکانات د نشتون له وجې موږ دغه لس نفره په مزار دره کې اچولي خو لا څوکۍ ته لا موږ کسان نه دي لیږلي امکان لرو چې څوکۍ ته مې یو ټیم جوړ کړل دم انتقال شي او چپه دره کې چې کوم دي عامو خلکو لګیا دي هغوی هغه حیوانات خښیي چون هغه ساز موږ نه لرم ده اول ته د حیواناتو د طرفاتو د تعداد لږ کم دی. نو په دغه برخه کې موږ عاجل اقدام کړی انشاءالله.
مسعود صاحب که په وخت دغه وضعیت ته رسیدنه ونشي څومره د تشویش وړ خبره ده دغه او پایلې به یې ښې نه وي؟
که چېرته خدای نه خواسته په وخت باندې سره غم ونه خوړل شي دلته چې کوم دی دوه فاجعې رامنځته کېږي. یو انساني فاجعه ده چې د دغه حیواناتو نه یو ته د امراض دي زونوټک ډیزیز دي چې هغه انسانانو ته انتقالیږي او ځکه هغې سره سروکار لري هغه ساحه کې. نو دویمه خبره داده چې حیوانات ته کم سالم حیوانات چې په ساحه کې اوسیږي چون دغه غریزه منتقره زیات حیوانات لري کم چې ژوندي پاتې شوي دي نو هغې ته هم دا ساري ناروغۍ انتقالیږي. نو دلته چې کوم دی عام انسانان په مرض اخته کېدای شي عام حیوانات په مرض اخته کېدای شي نو دا ډېره جدي ستونزه ده او د دې د مخنیوي لپاره که په عاجله توګه موسسات او خپل موږ دولت په وخت سره اقدام ونکړو خدای نه خواسته یو بل ناورین یو بل فاجعه به رامنځته شي.
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د بشری حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې د افغانستان د ناورین په اړه د نړیواله ټولنې بې پروايي کولای شي په نړیواله کچه د خزو د حقوقو کچه کمزوري کړي. د دې سازمان د خزو د برخې مسؤل هیدر بار له ازادي رادیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې په دې برخه کې پیاوړی او هدفمند غبرګون ونه خودل شي پایلې به د افغانستان له پولو اخوا هم محسوس شي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان انجونې او میرمنې او د دوی د حقونو فعالانی وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې غلي پاتې نشي او په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د بشری حقوقو څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د خزو د حقوقو د بحران په اړه د نړیوالې ټولنې د پیاوړي او هدفمن غبرګون نشټواله به په نړیواله کچه د خزو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. د دې بنسټ د خزو د برخې مسؤل هیدر بار د افغانستان اوسنۍ وضعیت په ټوله نړۍ کې د خزو د حقوقو د ټینګښت لپاره لوی ازموینه بولي. نو موږ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
Our team at Human Rights Watch.
موږ د بشری حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د خزو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري. موږ جدي اندېښنه ده چې په نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه چې اوس مال د خزو د حقوقو لاړ خلې جدي بحران سره مخ دی، جدي خبرګونونه خي، نو دا به په نړیواله کچه د خزو د حقوقو د کمزوري کې دوه لامل شي. له بده مرغه فکر کوم چې اوس مال دغه ډول یو وضعیت روان دی.
ویل پر رسمي ډول د یو نړیوال جنایت په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندل باسانه چارانه وی خو په خبره په دې برخه کې د افغان خزو کوششونه د هڅې ګړندې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او جونی وایي ک نړیواله ټولنه د دوی د وضعیت په اړه بې پروا پاتې شي نو افغان خزي به پراتلونکو کې له بشپړې ویجاړې سره مخ شي. یو انجلۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکرو ستري لښ پغم ټولګي پورته د زده کړو حق اخیستل شوی د نوم د نخبرې دوه وخت بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بوګزشت هر روز احساس میکنم
د هرې ورځې په تیرې دوه احساس کوم چې افغان جونی هیریږي. موږ د اوسنی وضعیت په اړه نړیواله ټولنه په بشپړ ډول چوپه خوله ده او د نړیوالې ټولنې دا بې پروايي چوپتیا او د عمل نشټوالی زموږ لپاره جدي بدې پایلې لري. ځکه موږ ریښتینی خواخوږي او ملاتړ ته اړتیا لرو، نه یوازې خبرو او ژمنو ته. که نړۍ زموږ په وړاندې بې پروا پاتې شي، نه یوازې نن ورځ له لاسه ورکوو، بلکې په راتلونکي کې هم له بشپړې ویجاړۍ سره مخ کیږو.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم په نړیواله ټولنه غږ کوي چې د افغان ښځو او نجونو د ریښتینی ملاتړ په هدف پر طالبانو فشارونه راوړي. د ښځو د حقونو فعالې پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو ملاتړ باندې واجد افغان ښځو د حقونو د بشپړ سقوط مخاوني سي، بلکې په نړیواله کچه باندې وي خطرناکي بیلګي مخاوني ولشي.
البته چې نړیواله ټولنه باید افغان خزو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي، د پناه غوښتونکو لپاره خوندیلاري برابرې کړي، د افغان خزو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب لپاره باید ډیپلوماټیک فشار زیات کړي.
دا به داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو څار سازمان د روان سپتمبر په 2مه په یو اعلامیه کې د افغان خزو او نجونو د حقونو په اړه د طالبانو محدودیتونو ته اشاره ویلي وو چې په دې اړه د نړیواله ټولنې ناکافي ورګون پټول نړی کې د خزو او نجونو حقونو ته جدي خطر پیښ کړي. دغه سازمان ویلی او د وسلوالو ډلو او حکومتونو ته پیغام ورکوي چې پر خزو پراخه محدودیتونه د نړیواله ټولنې لکه مغبرګون سره مخ کیږي. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم خبرداري ورکړي چې د طالبانو لولوري د حساب ورکولو په برخه کې د نړیواله ټولنې ناکامي دغه ډله لا نور هڅولې. طالبانو پر افغانستان لبیا ځلې وکړه په افغان خزو پراخه محدودیتونه لګولې. لښپګم ټولګي پورته تر په هنتونه دنجونو په هر ډول زده کړو بندیز او د غرات په ډیره دولتي او غیر دولتي ادارو کې د خزو په کار محدودیت پر افغان خزو سخت محدودیتونه بلل کیږي. که څوم نړیواله ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې پر خزو بندیزونه لری کړي او د بشري حقوقو مکلفیتونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو دا ادعا کړې چې د اسلامي شریعت لمخې د خزو حقوقو تضمین کړي، هغه ادعا چې نړیواله ټولنې ته د منلو نه ده.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او خغل اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د روسي او د اوکرين د جګړې د تازه انکشافاتو په اړه ریپورت لرو. روسي د اوکرين د جګړې لپاره تیر شپه پر دغه هوا تر ټولو لوی هوایی حمله کړي او یو مهمه حکومتي ودانۍ په نخښه کړي ده. د غبرید کې سلګونه بي پيلوټ الوتکه او توغندي کارول شوې دي. اسد الله لودین همکار مې را سره په استودیو کې دی، نور تفصیل به لودوی واورو. لودین صاحب مهرباني.
او مننه سرور صاحب. د تیر شپې حمله رسنۍ وایي چې د روسي او اوکراین ترمنځ د جګړې لپاره د لویوالي لکبله به ساری په دی وچه په دی بریټ کې 815 بی پلوټ الوتکه او د غراز توغندی کارول شوې دي. په خاطر دې په دومره لوی شمیر کې توغندی او بی پلوټ الوتکه نوې کارول شوې تر ټولو لوی شمیر په خوا 1550 یاد شوی یا ثبت شوی و چې د تیر شپې حمله به ساری کړی ده. په دې بریټ کې لزګونه کسان ټپیان دي او درې تنه وجلسوي په وجلسو کې یو مور او درې میاشتنۍ ماشوم هم شامل دي. اروپایي چارواکو او خپل اوکرایني چارواکو د غبرید غندلې دي او لنړۍ نه غوښتي چې دوی د روسي د غبرید باید یوازې په ټکو یا په الفاظو نه غندي بلکې په عمل کې باید د روسي په وړاندې اقدام وکړي او اوکرایني چارواکو لنړیوالو ټولنې اروپایي مشرانو نه غوښتي چې دوی پر روسي باندې خصوصا د روسي پر غاز او تیل باندې پر پابندیزونه باندې غور وکړي. دغه حمله کې لکه څنګه چې تاسو هم ویل د کیف د نن د لومړي ځل لپاره یو کلیدی حکومتي ودانۍ چې ویل کیږي د کابینه د وزیرانو د ناست پاست ودانۍ و دا په نخښه شوې ده، خو معلومه نه ده چې دغه ودانۍ مستقیم د بریټ هدف و او کده توغنده او بی پلوټ الوتکه کومه ټوټه پر الودرې ده. ځکه لته ودانۍ نه لچت نه لوګي پورته کېدل او داسې کاری چې پورته برخه زیانمنه شوې ده. دغه بریټ په داسې محل کېږي چې د اوکراین او روسي د سولې لپاره هڅې ګړندې شوې دي. تازه انکشافات دادي چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین زيلنسکي ته بلنه ورکړې ده. اوکراین ولسمشر ته چې د سولې د خبرو لپاره مسکو ته ورشي، خو پرون ناوخته بیا زيلنسکي د غوښتنه رد کړه او برعکس وویل چې پوتین باید راشي اوکراین ته کیف ته ترڅو د سولې خبرې مختبوزي. دا ښکاری چې د سولې په برخه کې هم دغه دواړه مشران یو د بل خبرو ته غاړه نګدي او له همدې کبله جګړه ورځ تر بلې اوږدېږي او له خلکو تلفات اخلي.
له خبرونو ور اخوا
را به شو بیرته افغانستان ته. یو شمیر کابل میشتین جونې او میرمنې وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا لګول شویو محدودیتونو عام ترانسپورت د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د امر بالمعروف محتسبین ټیکسي موټر کې موټر چلوونکو ته یوازې او له محرم پرته د جونو او میرمنو د انتقال اجازه نه ورکوي او نور خاري موټر بیا هر سیمه کې د لاسرسي وړ نه وي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف وزارت د دې شکایتونو په اړه د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
ما اختیار موتر استفاده کردن هم نداریم. باورتان میشه که ما 1.5 ساعت منتظر ماندیم که یک موتر پیدا شد و ما را
دوی آن لموک در تکسی او خری موتر رو نیول و کخیسته دی. یو نیم ساعت پا سرک انتظارم چه بالاخره و کورنی پیدا شو ورسر ملگری شوم او نا وقت کور تا را ورسیدم.
وای ده طالبان حکومت ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبینو اما ترانسپورت په ځنګړی ډول ټاکسی موټر او ته خزو لاسرسای ستونزو سره مخ کړای دی. د کابل ښار دی ولسمې ناحیه اوسیدونکي دا فارماسیست چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غوښتل راپور کې نو خبر سي. ازادي راډیو ته وویل په ځلونو د سړک په سر انتظار پات سوی چې د لارې نور ملګری و مومي.
مشکلات خاص شته بر خانم، یعنی اتا میشه که 20 دقیقه نیم ساعت خانم استاد بارن تا منتظر موتری که زمانه پشه.
دیر زیادی ستونزی خوزه تجوری کردی. نیم ساعت یا شل دقیقه باید حتما پا سرک و داریگو شاید خوزو سواری لرون که یا موتر پیدا شی. زه دا دو دری اونی مخی دی افغانان تطلالی و حالتی یه دیر زیاد دا موضوع چی دی کردی و خوزی یوازی تکسی که نپری خودلی. زه هر ورز دنده تا دا تک پر محال دی ستونزی سر مخیم.
دا کابل خار دا تمی ناهی و سیدون که میرمن هم وارت شکایت لری او وای چې دې حالات ورځ بلې ته د افغان ښځو خصوصا خار میشتو میرمنو ژوند لننګونو او ویرې سره مخ کړای دی. د میرمنې هم چې د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ټیکسی کې چې زه باید حتما درسره یو څوک وي، یوازې دې نه پرېږدي. زه خپله بیخي یوازې وتلی نه شم، ځکه چې ویرېږم. دا واقعا د اندېښنې وړ ده تر څو به ښځې حتما ځان سره محرم ګرځوي.
مرینا بکار لري یو میرمن ان خپل ماشوم ته ډاکټر اورلې نشي ډیره سخته ده
د کابل خار د درې میناهي و اوسیدونکو میرمن هم د ستونزې تاییدوي د هم چې نو غوښتل راپور کینم خورسي ازادي رادیو ته وویل
جناب پیش که میخواستم از سمت غرب کابل به ولسوالی دی سبز برم وقتی من رفتم متوجه شدم که پیش رو برای من اختصاص داده بودن چون بقیه مسافر ها مرد ها بودن
سمو در مخی مخوکتر در کابل لویدی زده سبز ولسوالی تا ولارشم چون موتر در ورخلم مخی سیتی ما تا پریفه و زکشات نور ناری نسوال لیو چی دی سبز تا ورسی دو طالبان و موتر شلون که ودر و اول موتر ای بویست بیا چی موتر شلون که راقی و یلی چیزی زکدر اولی وام چی ولی دیدن چی لیل محرم پرا در موتر تا پرت تیر وخت کوم چې ټیکسی خاري موټر ولا کټونه سمې لباس او کاستر او کې مخ کې سیټ کې خزینه پریتی چې دې کار هم زموږ لپاره ستونزې جوړې کړې دي
په راپور کې مرکزه وی انجنیر او میرمنې دا هم وایي چې ډیر ځله یو موټر کې چې واز یو میرمن وي موټر چلوون کې ور سره د څنګ خالی سیټونو کرایا هم ورناخلی چې په خبره دی په اقتصادي لحاظ هم پر دوی فشار راوستای دی دوی پرې د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتونکي دي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون کې چې د دوی د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی د شلمې مادې په درېیم څلورم او پنځم بند کې محتسبینو ته دا مسؤلیت سپارل شوی چې د لیږدونکو وسایطو مسؤلین او موټر چلوونکي مکلف وګرځوي څو د قانون په ټکو بې حجابه ښځې ونه لیږدوي نامحرمو نارینهو سره ناستې او اختلاط هم ونه کړي او دغه شان له عاقل او بالغ شرعي محرم پرته یې هم انتقال نه کړي د یادونه ده چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان جنو او میرمنو نور ګڼ محدودیتونه هم لګولې دي له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې نجونې له زده کړو راګرځولي په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي او دغه شان نجونې او ښځې ورزشي لوبغاړو تفریحي پارکونو او ان ښځینه حمامونو ته د تګ اجازه هم نه لري خو دوی تل ادا کړي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده
د کونړ له مرګونې زلزلې یو شمېر اغیزمنې شوې میرمنې وایي چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویا کارکونکو نشټوالی د دوی اړتیاو ته د رسیدو پر وړاندې جدي خنډونه رامنځته کړي دي دوی ټینګار کوي چې د ښځینه مرستندویا کارکونکو شتون د ښځو او نجونو د ځانګړو اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه بیړنۍ اړتیا ده نور تفصیل په دغه رپورټ کې
په کونړ ولایت کې له وروستۍ مرګونې زلزلې یو شمېر اغیزمنې ښځې وایي چې د خپلو عزیزانو د مړه کېدو له امله یې د خفقان او له ناورین وروسته د ستونزو سربیره په سیمه کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو د نشتوالي له ستونزو سره هم مخ دي دغه ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو رضاکارانو شتون خورا محدود دی او دا کمښت د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه جدي ننګونه ګرځېدلې ده سنا چې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ده او د کورنۍ نه غړي یې مړه شوي وایي چې نسي کولای خپلې شخصي او ښځینه ستونزې او اړتیاوې له نارینه مرستندویو کارکوونکو سره شریکې کړي خیمو
ته چې انتقال کړل ته موږ سره کومک دوایان هم راکړې د ډوډۍ مراکه خدا ټول چې دا ټول کار نه ناري نه کوي مونږ خود ته اړتیا لري او خو زشتره خو کمې دي مونږ خو اړیو خبره سړو ته نشو کولی
شفیقه چې د څوکۍ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو ته چې د کورنۍ ولس خړې په دې مرګونې زلزلہ کې مړ شوی هم ورته شکایت لري
چې کله زلزلہ وشل زنه پویدم چې تاسو پټال ته چار اوري ما کله چې زه په وشرالم نو ماته ویللې چې یو خور او یو ورور دی ژوند دي به زه دې کم تر اورو شم نو خو کم کې موږ ته چې کوم کوم کو نه راوړي هغه سړی راوړي کوم ته خصه مقرر شې دا باندې راخوي
په ورته وخت کې عائشه یو ځوانه انجلۍ چې په سیمه کې د مرستندویو کارکونکو په توګه کار کوي هم د ښځینه مرستندویو کارکونکو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د ښځو د همکارۍ او فعال شتون پرته کورنۍ او په ځنګړي توګه ښځو وینجونو سره د مرستو بهیر به نیمګړی پاتې سي د ازادي راډیو ته وویل
کله چې زلزلہ شل افغان خبر شلو نو مونږ دلته راغلو په هسپتال کې مونږ کومک وکړلو د کلو ناروغان سره د پیازانو په ډول سره خو بیا دلته چې کله خیمو ته راغلو د کومک په خاطر دلته ډیر زیات کمښت دی د ښځو یو څو نفر راغلي دي او هغه هم د شپې لخوا ځي کور ته دلته هر څه ټول د سړو په وس کې دي او هغوی کولی شي کومک وکړي مونږ د ټولو خویندو نه هیله کوو چې راشي مونږ سره کومک وکړي که نرسانې اوسي او که په دې نورو برخو کولی شي د مونږ سره کومک وکړي
بلخوا یو نارینه رضاکار چې د ژغورنې ژغورنې او مرستې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه او مرستندویانو نشتوالی آن د ښځو د جنازو په ښخولو کې لوی ستونزې رامنځته کړې دي.
ددې ستونزې خو موږ ته معلومات نه کېږي، دا ستونزې خو هغه چاته معلومات کېږي چې دغه ښځینه یې هلته ورته په خوا کې ناست دی، ته پوه سوکړي چې خو څه ستونزه